لاس بجې شوې احمد چې بریم السلام علیکم مختر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم. خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی غواړي چې دا ډاډ تر لاسه کړي چې ترهګر د افغانستان له خاورې بل ځای بریټ ونه کړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې پر طالبانو خپل فشارونو ته ادامه ورکوي چې له نړیوال ټولنې سره خپل دیشمنی ته ژمن پات شي چې له ترهګرو سره مبارزه وکړي. د شغل میلر په وینا متحد ایالاتونو طالبانو ته دا څرګنده کړې ده چې دای مسؤلیت ته چې په هیڅ ډول به د القاعده او داعش خراسان څنګه په شمول کومې ترهګرې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې خوندي پناه ځای جوړ کړي. تر اوسه د طالبانو چارواکو د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د دوی ویان ذبیح الله مجاهد روانه اونۍ وویل چې داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوې ده او هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې په بل هیواد کې بریټ وکړي. داعش په څه باندې وی اونۍ کې د دوه خنډیو بریټونو مسولیت منلې دی، یو په کندهار کې او بل د روسي په پلاسمینه ماسکو کې. د افغانستان لپاره د ناروی سفارت شارج دفیر وای په کابل کې په خپل لیدنو کتنو کې نجونو ته د شونځو او پانتونونو پر پرانستلو ټینګار کړی. پال کلومن بیکن پرون پر خپل ایکسپانه لیکلی چې د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر، د اقتصاد له سرپرست وزیر دید محمد حنیف او د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره یې لیدلی دی. د زیاته کړه په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر له چارواکو او د مدني ټولنې له غړو سره هم خبرې کړې دي. د ناروی دغه ډیپلومات هم درز ویلي چې له بیلابیلو خواوو سره په خبرو کې د افغانانو او د طالبانو د سرپرست حکومت ترمنځ د سیاسي خبرو اترو پر لارو د نظر تبادله کړې ده. د طالبانو یو چارواکی وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو له کبله 939 نمره شوې دي. د بختر خبري اژانس راپور له مخې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی پرون په یو خبري غونډه کې وویل په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 1900 ترافیکي پیښې ثبت شوې دي. د سوریه په شمال کې حلب ښار ته نږدې اسرایلی الوتکو نن سهار بمباري کړې ده چې له امله د درې دېرش ملکیانو او پوځیانو د وژلو خبرونه خپر شوې دي. رویټرز اژانس د دوو امنیتي سرچینو په وینا چې نمونه نه دی اخیستل شوی خبر ورکړی دی چې په وژل شویو کې 15 تنه د حزب الله وسله وال دي. بل لور ته د سوریه پوځ ویلي دي چې د دې برید له امله یو شمېر کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي او مالي زیانونه اوښتي دي. دمشق تر اوسه د دقیقو تلفاتو شمېر نه دی څرګند کړی. د اوکران ولسمشر د امریکا له اساسو جرګې غوښتي دي چې له کیف سره مهمې پوځي مرستې وکړي. د راپورونو له مخې ولودیمیر زلنسکي پرون د امریکا د اساسو جرګې له مشر مایک جانسن سره په ټلیفون خبرې وکړي. هغه ته یې د اوکران د جګړې د وضعیت په اړه معلومات ورکړل. د اوکران ولسمشر وایي هیواد یې د روسیې د هوایي بریدونو د مخنیوي لپاره سمدستي مهمو پوځي مرستو ته اړتیا لري. د امریکا مشرانو جرګې تیره میاشت له اوکراین سره د 6 میلیارد ډالرو مرسته تصویب کړه، خو استازو جرګې دا مرسته نه ده تایید کړې. په استازو جرګه کې د جمهوري غوښتونکو شمېر زیات دی او دوی له اوکراین سره د مرستې په ځای د امریکا د سرحدونو خوندیتوب مهم ګڼي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د خړو د نړیوال پروګرام د وی مسولي سرګندونه لرو.
Last year we were expecting around 800,000
تیر کال مو اټکل کړای و چې په هیواد کې بشاو خو 800,000 امیدوار یو شدي ورکون کې مېرمنې
دا اندیشنه څرګندوي چې سږ کال په افغانستان په خوارزاکي داخته ماشومان شمیر 3 میلیونه ته ورسی شي. په دې خبرونه کې مو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت په برخه کې له یو لړ پرمختګونو خبرو.
خبرې ډېرې ښې وې، ملاقاتونه هم ښه وو، نور هم هیله لرو د دواړو دولتونو نه چې په دې لارې کې لازم ګامونه واخلي، سرحدي ستونزې حل کړي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خړو نړیوال پروګرام اندیشنه ښکاره کړه چې په افغانستان کې به سږ کال د هغو ماشومانو شمیر 3 میلیونو ته ورسی شي چې په خوارځواکۍ اخته دي. د WFP یا د خړو د نړیوال پروګرام وی چارواکي ویلي چې ادارې د بودیجې د کموالي له کبله اوس یوازې 1,600,000 په خوارځواکۍ اخته ماشومانو ته د خړو مرسته رسولی شي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو په سلو کې 250 ماشومان دي. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام یو چارواکي وایي په افغانستان کې په خوارځواکۍ دخته شزو شمیر 1,200,000 ته رسیدلې ده. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د تغذیه د څنګ مسؤل مونا شیخ په یو ویډیو کې چې د پنځشنبه په ورځ پر خپل اکسپانه خبره کړې وویل په سوی تغذیه د مبتلا شزو شمیر په ډېری دوده د همدارست ماشومان یادونه کړي او ویلي چې په افغانستان کې به سشکال په خوارځواکۍ دخته ماشومان نشمیر 3,000,000 ته ورسیږي.
لاست ایئر وی ور ایکسپیکټینګ اراوند 800,000.
تیر کال مو اټکل کړی و چې په هیواد کې به شاوخوا 800,000 امیدوار یو شدي ورکونکي مېرمنې له خوارځواکۍ سره مخامخ وي، خو د دې ښځو شمیر تر دې زیات شو او 2,000,000 ته ورسید. لبد مرغه باور کیږي چې سکال د شمیر نور هم زیات شي. اټکل کیږي چې سکال 3,000,000 ماشومان په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته شي، خو موږ به له 1,000,000 او شپږ لکو سره مرسته وکړی شو.
د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې کلینیکونو ته د درملنې لپاره په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو مراجعه زیاته شوې ده. د خوړو د نړیوال پروګرام د تقسیم د مسؤلی په وینا دبليو اف پی په افغانستان کې د دې ډول ماشومانو لپاره 2,500 کلینیکونه جوړ کړي دي. لبلې خو د مهاجرت نړیواله اداره وایي چې له 2020م څخه را پدې خو د افغانانو عاید کم شوې دی. د دې ادارې پر اساس زلزلو او له پاکستان څخه د لکونو کډوالو په زور ایستلو د افغانستان اقتصادي وضعیت نور هم خراب کړی دی. د ملګرو ملتونو د مرستو د تنظیم د ادارې او چا پر اساس اوس 3,000,000,000 افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې مشان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په لار کې د خندونو د لری کېدو او په سوداګرۍ کې د اسانتیاو درمنست کېدو هر کله کوي، خو وايي هیله لري دواړه خواوی پر خپل شمنو ودرې شي. کابل ته د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د ویپلاوی د سفر پترس کې یو لړ موافقه شوه چې ظاهرا د دوه هیوادونو د تجارت او ترانزیت په لارو کې ستونزې کموي. د افغان سوداګرو په وینا په روسي کې د پاکستان د لوري د افغان سوداګرو د سوداګرۍ مالونو په ترانزیت کې ستونزې سبب شوې چې ډېر افغان سوداګر د پاکستان د ترانزیتي لارو په ځای د ایران لارو په تیر بیا چابهار بندر ته مخه کړې. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې د طالبانو له حکومت سره د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د چارواکو د ورستیو موافقو هرکلای کوي او هیله څرګندوي چې دا موافقه به د افغان سوداګرو د ترانزیت او سوداګرۍ په لار کې خندونه له بخیلی ریکړي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د قائم مقام خرم آغا په مشرۍ یو پلاوی د دوشنبه پر ورځ کابل ته لاړ او د دوه ورځې سفر په لړ کې له بیلابیلو طالب چارواکو سره د دوه هیوادونو د سوداګرۍ اړیکو په لار کې د پروتو خندونو د حل کولو پر لارو چارو خبري وکړي. د هغې اعلان یې لمخې چې د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد خبره کړي د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د قائم مقام خرم آغا او د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر نوریدین عزیزی د دوه ورځنیو خبرو په پای کې دواړو خواوو له سیاست څخه د تجارت پر جلاوالي د ټینګار پترس کې موافقه وکړه چې باید په دوه میاشتو کې د اپټا تړون نهایی شي. اپټا د افغانستان او پاکستان ترمنځ هغه سوداګری تړون دی چې له اوږدو خبرو وروسته په 2010 میلادي کال کې لاستیک شو. د دې تړون لمخې د پاکستان د کراچۍ، قاسم او ګوادر بندرونو لالاري افغانستان د ترانزیت اجازه ورکړل شو. همدارس افغان سوداګرو ته اجازه ورکړل شو چې د لاهور تر واګي پورې خپل تجارتي مال ورسوي. د اعلامیې لمخې پاکستانی لوري همدارس موافقه کړې چې د کراچۍ په بندر کې له نړیوالو کانټینرونو څخه سیمایزو هغو ته د مالونو په انتقال کې اسانتیا برابر کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونو د مشرتابه پلاوی غړی او د افغانستان او پاکستان د ګډي سوداګرۍ خونې رئیس خانجان علي کوزای وایي چې دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دې موافقو هر کله کوي، خو په عین حال کې هیله لري چې په پلو کې به هم د سوداګرو او ترانزیت ستونزې حل شي.
خبرې ډېرې شوي، ملاقاتونه هم خو بازو محمود ته کوته اشاره او شو په توافقنامه کې او هغه زموږ د پاره شي دي. منګه دا استقبالو نور هم هیله لرو د دوړو دولتونو نه چې په دې لاره کې لازم ګامونه واخلي، سرحدي ستونزې حل کړي او هغه مشکلات چې په ترانزیتي لحاظ باندې رامنځته شوي دي. او افغانستان ترانزیت کې د ډېرو مشکلاتو سره مخ کړی، نه تنها افغانان بلکې پاکستانیان هم په دې کې متضرر شوي دي او نور متضرر نشي. زموږ مالونه باندې ډیم رج راځي، ډیټینشن راځي، بعض مسایل باندې موافقه وشوله، موږ په هغې باندې خوشحاله یو.
د افغان سوداګرو یوه جدي غوښتنه دا وه چې پاکستان دې د دوی د مالونو د ترانزیت لپاره بانکي ضمانت پیسې نه غواړي. د طالبانو له لوري په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې باید بانکي ضمانت لري شي. طالبان وایي چې پاکستان ژمنه کړې چې د افغانستان سکاره به په نړیوال نرخ اخلي. په وروستیو کې پاکستان له افغانستان څخه د سکرو واردات خورا کم کړي وو او ظاهرا د دې دلیل دا یادو چې د افغانستان سکاره ګران دي. افغانستان او پاکستان تر دې پخوا هم په زلونو تجارتي موافقه کړي خو وروسته یې عملي کړي نه دي او د دواړو خواوو سوداګرو د موافقو د نه عملي کېدو له کبله د تاوانونو د وراوشتو شکایت کړی دی.
د افغانستان او پاکستان ترمن د سوداګرۍ په برخه کې د آسانتیا او خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې نږدې اونۍ مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي وو چې په کابل کې واکمن طالبان د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو مخه نه نیسي، نو پاکستان به پر افغان سوداګرو د هند واګه بندر لاره بند کړي. شغلی آصف د چارشنبې په ورځ بیا په خپل اکسپانه کې په یو پیغام کې ولیکل چې د تروریستي پیښو زیاتېدو ته په پام لرنه د سرحدونو په وضعیت کې اساسي بدلون ته اړتیا ده. په پاکستان کې د تروریزم منبع په افغانستان کې ده او د ده په وینا د پاکستان د هڅو سره سره په دې اړه کابل هیڅ پرمختګ نه دی کړی. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون سره په خبرو کې د پاکستان د دفاع وزیر دغه څرګندونې رد کړې او وی ویل چې اسلام آباد باید د خپلې بې مسؤلیتۍ او ناکامۍ پړه په خپلو ګاونډیو باندې وانه چوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د پیغام په دوام کې هم دا شان دا ادعا شوې ده چې د تروریستانو پټنځایونه په افغانستان کې دي او په آزادانه بڼه له هغه ځایه د پاکستان پر ضد عملیات کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د خواجه آصف د دغو تورونو دردولو په ترڅ کې وویل چې له پاکستان سره د تحریک طالبان پاکستان جګړه د دوه لسیزو راهیسې روانه ده او دا د پاکستان داخلي موضوع ده او له افغانستان سره د هغه ارتباط بې انصافي او غلطه ده. مجاهد دا خبره هم وکړه چې پاکستاني مقامات ته ولاړ شي د ستونزو حل دی د خپل هیواد دننه ولټوي.
نور بس دی شکسته سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی تشرغ لاست زملالی بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د میراث حق څه توایي؟ د شذو د حق ولې مهم دی؟ په افغانستان کې په اکثریت مواردو کې د سلیدل سوي د چ کورنۍ خپل خويند لونو ته د میراث حق نور کوي او په ورته وخت کې شذ نس کولای پر خپل نوم ځکی ولري او یا هم په خپل نوم جایداد وپیری. دا ستونزه څه ډول حل کیدای شي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره اغلی زاهده فیضان، اغلی اوجی امیل او اغلی سایمه خوګانی ملمنی دي. موږ هڅه کوو چې دوی درې واړه سټوډیو سره وصل سي. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې موږ ته زنګ راوهئ او د خپلې سیمې کیسې را سره شریک کړئ. د تلیفون شمیره ده 00420221124601. پر دې شمیره تاسو زموږ سره تماس نیولای سئ او موږ به بیرته په تاسو پسې زنګ در ووهو چې تاسو تبصره یا هم پوښتنه واخلو. اوس هم اغلی امیل لمر سره وصل سوی ده. اغلی اوجی امیل، ډیر مننه چې تاسو وخت وایستی او د خبرونی ته شرغ لاس درته وایم.
مننه کوم، زه هم تاسو سلامونه قدرمنو میلمنو ته اوریدونکو ته
مننه ډیره. اغلی امیل، لکه تاسو ته چې معلومه ده د نن ورځې موضوع د میراث د حق په اړه باندې ده، تاسو په دې اړه باندې که خبرې وکړئ چې د میراث حق د ښځو لپاره ولې مهم دی او څه کېدای سي په دې برخه کې چې خلک قانع سي چې دغه حق باید خپل ښځو ته ورکړي.
مننه کوم، خبره په دې کې ده چې په افغانستان کې خصوصا چې د پوهې کچه ورځ تر بلې چې زمان تیریږي، موږ وایو چې پرمختګ وکړو او ډېر خلک تعلیم یافته شي، هم جنکۍ ښځینه او هم نارینه، چې بالاخره د حقونو هغه یعنی د دې فکر دومره هغه وکړي چې دی بلوغ ته ورسیږي د دې پوهې چې د دوی حق دی خپل حق او پیژني هغه قانی شي چې په اسلام کې د دې حق چې ورکړ شوی دی هغه ورته ورکړ شي. متاسفانه چې دوی سره لدی چې کوم موضوع چې هغه دین او مذهب کې هغه څه چې دی فکر کوي یاسي بنه خودی میراثي څه چې پلرونه مسلمان او دوی مسلمان دی مطالعه خاص نه لري بیا نو داس یو کارونه یو کې چې هیڅ څوک بیاونه کې د اسلام پننګ مګر اسلام کې چې بیا د خزو د لپاره کوم حقونه منل شوی دی د چوی دی د کلونو د ډیر پیړی پیړی مخکې متاسفانه پاغه بیا چې نه فاین ده بیا نو سترګې پټي بیا نو دښمنی کوي بیا نو غجل کوي په خپل کور کې دوی نه پریدي بیا نو مناسبات بالکل پری کوي نو کله جلکی پوښي چې دا خپل حق غواړي بیا غ سره بدبینی او بیا غ سره داسې وضعیت کې چې هغه بيخي ایران پات کې چې دا خو زما حق دی باید موزي واخلم او دنه باید استفاده وکم ځکه یو خزه کله کولای شي په یو ټولنه کې خپل حیثیت او اعتبار او هغه خپل اجتماعي موقف خو ساتي چې هغه په اقتصادي پرواه خپل بسیاین ته ورسیږي او کار وکي لاسره ورنه ولري ادمیا ساتي چې د همداسې چې دیتا په میراث کې نیمایي برخه ورکړ شوې ده یا مہر همداسې په مہر کې نور سره جنجال دی هغه نو ورکول کیږي هغه شکلی بڼه لري او میراث هم هغه سي دښمنیان زیږوي ته نه نه پوری اته هغه څوک چې علم پوه لري په افغانستان کې که خو د میراث نوم واخلي نو بیا هغه وخت داس یو وضعیتونه کیږي چې هغه کمبخت یا پیمان شي او یا دونه په شدت سره د هغه په مقابل کې ودرېږي چې بیا هغه حیا وزیر له منځه لاړ شي بیا هغه مناسبات خراب شي کورنۍ هغه رفت آمد قطع شي نو په کلونو کلونو بیا ته هغه اولادونه هغه اړیکې نه پالي د ډیر ناوړه غیز لري او ډیر سخت ده د دې لپاره که څه هم مدني ټولنو یو څه کار وکړو د غشل کلونو کې لري پرتو سیمو کې په اطرافو کې هم دغه مسله یو څه خپل لغه ونیو او خلک په دې پوه شو یو څه چې باید د دې حق ورکړ شي او دا هم باید خپل حق لپاره ودرېږي او خپل حق واخلي ځکه چې مستحق ده او اسلام کې ورته دا حق ورکول شوی دی خو بیا هم نن ورځ چې وینو ورځ تر بلې بیا نو په راتلونکي لپاره ډیر امیدوار نه یو او دغه مشکل دغه ستونزه په افغانستان کې زه فکر کوم په راتلونکي کې لا پسې زیاتیږي او دغه اجتماعي ژوند دغه مینه او محبت چې د دې د کورنۍ په منځ کې د پم دغه مسایلو باندې لمانځي خرابيږي او بل اخر بل رنگ نيسي چې
بله مننه ډیره اغلی امیل چې تاسو د دغه میراث د حق په اړه باندې خبري وکړی او په دې اړه باندې چې شذو ته د میراث حق ورکول سي هم یا شذي واخلي دوی لڅ ډول برخلیک سره مخامخ کیږي ورسته یا پایلی د دوی لپاره څوي. اوس هم ګورو چې موږ د خبرونې دوهم ملمنه لمر سره وسلسوي د اغلی سایمه خوګیانی تاسو ته هم شرغلاست وایم مننه چې وخت مو واستي او لمر سره خبري کوي. اغلی خوګیانی ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې د میراث حق څومره مهم دی ستاسو په نظر باندې او بل ک تاسو دا ډول پیښې لیدلې وي یا فکر کوئ چې په افغان ټولنه کې په ځینو مواردو کې شذو ته دغه حق نه وي ورکول سوی د هغه پایلې چوي او د ځینې کیسې ستاسو د سترګو لیدلې حال کرا سره شریک کړئ.
ډیر زیاته مننه او فتاسو ته او تاسو ټول اوریدن کو ته او مهمانو ته سلامونه ونه کې هلي او ګورې دا د میراث او د مہر حق دا د جامع او یو وګد پاس ته زه فکر کوم چې شاید دې خبرونه دې او سلینا بهر وي خو بیا هم میراث او مہر حق ټول د مرمون اقتصادي او مالی حقوق د جمهوریت په شمول کېږي چې د افغانستان په مخکې نظام کې هم په شریع احکام او مدونه قوانینو پرانا کې پر اخیست بحث شوی دی. مثلا هلته د میراث د ارکانو په هکله، د میراث د اسباو په هکله، د میراث یعنې د موانعو په هکله واضح او روښانه لیکنې شوي دي. د قرآن شریف کې هم سورة النساء کې موږ ګورو څلورم آیات یوازې د مهر په هکله راغلی دی، هغه د ښځو حق دی، شرعي حق دی. او په اوومه او یولسمه آیتونو کې د ښځو او د نجونو د میراث په واضح ډول پکې راغلی دی. نو د 1455 کال مدني قانون په لومړي باب کې د مهر او میراث حق په اړه وضاحت ورکړل شوی دی. نو داسې باید ووایو چې یعنې کله لکه چې خور ورو یا د والدینو په ماتریکا مال کې اولاد لرونکي او بیا اولاد مور د میړه په جایداد کې مثلا توپیر شته، خو دا توپیر د مساواتو د اصل پر بنا ناسم برېښي. خو که چېرته بیا موږ د عدالت فلسفې ته ځیر شو، نو دا بی صحیح دی د اسلام د نظر نه. اوس موږ کله کله ګورو چې مثلا په خور او ورور د پلار یا د مور په جایداد کې مثلا خور نیمه برخه اخلي او ورور یې یوه برخه اخلي. یعنی دلته په اسلام کې بته بهګوره ښځې ته د نفقې مکلفیت، د مسکن مکلفیت نه دی راجع شوی، دا یوازې نارینه ته راجع شوی دی. که ښځه د پلار په کور وي، ام ورور مکلف دی، په امې پلار مکلف دی چې دې ته نفقه ورکړي، دې ته کور پیدا کړي. او که چېرته مثلا دی د میړه کره وي، هم میړه پرې مکلف دی چې دې باید نفقه ورکړي. بله مهمه موضوع دا ده چې مثلا دلته د مهر موضوع ده. کله چې ښځه مثلا ودیږي نارینه ته، نو هغه هغه د نکاح په مقابل کې دې ته یوه هدیه ورکوي چې هغه د مهر په نوم باندې یادیږي. نو دلته که موږ وګورو، کله کله د جیز موضوع هم سره مطرح کېږي. دا چې په افغانستان کې یعنې د جیز او د ورور ترمنځ ډېر فرق نه کېږي، اکثر د شوي چې مثلا د میړه د کوره اخلي، د پیسې اخلي، بېرته یې ښځې پسې مصرفوي، نو هغه په هغې جیز ورکوي. یا مثلا دغه ولور نیکه په جب کې چې پلار په جب کې چې ورور په جب کې چې کاکا په جب کې چې، دا یو بېله موضوع ده. دا یعنی ځینې مسایل هغه د فرهنګ او د کلتور د شیانو سره په ټولنه کې نغښتي دي. مګر بیا هم که موږ وګورو خپله مهر او د دې سره میراث، دا د ښځې د مالي او اقتصادي حقونه دي چې د قرآن کریم په نصوص کې هم راغلي دي او په قوانینو کې هم راغلي دي. نو که چېرته دغه حقونه ورنه کړل شي په ټولنه کې، نو ډېر زیات دي، خصوصا په افغانستان کې چې د دې اغستل رقم شرم آر ګڼل کېږي. ځینې مناطق کې خور او یا مثلا یوه ښځه هېڅکله نه ازادېږي اول دی چې مثلا دا حق واخلي. بیا که چېرته مثلا دا حق دوی اخلي، نو بیا جنجال پیدا کېږي، شخړې پیدا کېږي. حتی داسې راځي چې د دې ښځې مړې بیا مثلا پلارګانۍ نه مني چې تا د موږ نه حق ویل کړی دی، یا د زمونږ نه حق اغستی دی. نو هغه کله چې هغه مېرمن مړه کېږي، نو هغه مړې په کور کلي کې بیا څوک نه مني چې مثلا د دې خپل حق اغستی دی، باوجود دې چې دا حق ورته په قرآن شریف کې مثلا ورته واضح لیکل کړي دي چې د دې حق لري. مثلا په قوانین کې دې حق شته. حتی په یو قانون چې په دې اخره کې تصویب نه شو په افغانستان کې، خو نافذ او هغه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی قانون، یعنې په هغې کې واضح په 23 ماده کې دې ته اشاره شوې وه که څوک مثلا د ښځو ښځې بیا میراث نه محروموي، نو دا بالکل دې ته جزایي احکام ټاکل شوي وو. نو دې په خاطر باندې ښځې یعنی دا شرعي او قانوني حق دی چې عامې مهر او عامې میراث متاسفانه چې په افغانستان کې دا نه مراتېږي او مشکلات او ستونزې شته.
ډیره مننه آغلې خوګیانی، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس تی روانه ده. د شذو د میراث پر حق باندې خبرې کوو. زموږ د خبرونې دریمه ملمنه آغلې زاهده فیضان هم له سټوډیو سره وصل شوې ده. آغلې فیضان، ډیره مننه کوم چې تاسو وخت وستې او د خبرونې ته تاسو ته شرغلاست وایم. تاسو څخه زما پښتنه دغه ده چې په افغانستان کې د میراث پر حق باندې د شذو په برخه کې که تاسو یو څو خبرې وکړئ، تاسو څه فکر کوئ چې په ډیری مواردو کې تاسو په نظر شذو ته دغه حق ورکول کیږي کنه؟
ډیر زیات مننه. زما سلامونه تاسو ته او تاسو د رادیو اوریدونکو ته. تر اوسه پورې خو خورجانې د میراث موضوع په افغانستان کې زیاتره د ښځو حق همیشه تر پښو لاندې، یوازې میراث نه دی، مهر دی، نور حقوقونه شته دی چې لرې پرتو سیمو کې د ښځو باندې ډېر زیات تاوتریخوالی او زیاتی راځي. لکه په تیر نظام کې هم د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی منځ وړلو دغه تصویب شو، خو چون هغه هم همداسې نه پلي کېدل، پیاده کېدل نه. نو په قرآن کې خو ښځو ته ډېر حق ورکړی دی، هم د پلار د کور نه میراث حق ورکړی دی، هم د خاوند د کور نه اتم برخه ورکړی دی، چې بسته د ښځو دپاره سورت نساء دی، سورت نور دی. نو چون هماغسې چې په افغانستان کې ښځو ته لکه څنګه چې زمونږ خور خوږیاڼۍ ویلې چې کله چې د خور میراث د ورور نه وغواړي، نو هغه حتا کې د مړي د هغې مړی هم خپل کور ته نشي وړلی. د په ژوندانه کې هغه دغه خوله پرېږده چې رفت همه ده او تګ راتګ او وسیلې رسوي. نو همدې د وجې نه د افغانستان خویندې د خپلو ورونو نه د خپلو کورنۍ نه نشي کولی چې ډېر میراث او مهر واخلي. نو ښځو حقوق د قرآن او حدیث له مخې همیشه تر پښو لاندې دي.
مننه ډیره اغلی فیضان زبرت، تاسو ته راځم. اغلی امیل، ستاسو خبابل پښتنه و کما ستاسو په نظر باندې په افغانستان کې په خوایا اوس مهال آیا داسې کوم ځایونه ست چې شذ ورته شکایت وکړي چې اګه فکر کوي چې د شذو د دغه حق تر لاسه کولو په برخه کې ډیر خندون سره مخامخ دي شذ او نسې کولای چې دوی یو ځای ته مراجعه وکړي او خپل حق تر لاسه کړي، ځکه چې دا ډول او د دوی د پاره کوم مرجع ستام نه.
مننه کوم. خبره په دې کې ده چې هغه تیر کلونو کې خو بیا هم داسې مراجع وو چې دوی به هر اقل هلته به مراجعه کوو او تر یو حده پورې به د دې هغه ستونزه حل کېده. هو متاسفانه نن داسې یو حالت راغلی دی چې دغه مرجع هم نشته او دوی حیران دي چې څه وکړي. واقعاً عدالت ته د لاسرسۍ د ښځو دپاره دا لویه ستونزه ده په نن وخت کې، چې دوی د اقل یو امید نه لري چې چیرته به لاړ شي، چا ته به ووایي. ځکه په لرې پرتو سیمو کې که جرګه کېږي، هغه جرګه هم په پایلې عادلانه نه وي، د ښځو په نفع نه وي، او په همغه باندې اوس اکتفا کوي دوی. خو خبره په دې کې ده چې اوس تر پخوا بیخي زیات ستونزې راولاړې شوي دي، چې هر اقل هغه بنسټونه چې لږ دوی جرأت یې درلوده، لږ دوی امیدوار او ډاډه ورباندې چې یاد اقل یو ځای شته چې زه ورته لاړ شم، هغه هم اوس یې پر مخ تړل شوی دی. او پخوا هم داسې نه وو چې سل په سلو کې د دوی په د شکایت او د دوی هغه کوم ارز چې دوی درلوده او هلته به د دوی هغه ستونزې حل کېدې. قضا کې هم ډېر ناوړه چلند کېده د میرمنو په مقابل کې، خصوصا که ځوانه وای. نو دغه اراکین چې په دې څارنوالیګانو کې او په دې مراجعو کې یا تحقیق کې یا قضایي برخه و، زیاتره د دې ښځو نه سوء استفاده او غلط تقاضاګانې کېده او ډارول کېدل، ځکه دوی هم علم پوه نه درلوده چې دلته داسې قوانین دي چې دا زما حق دی، زه کولی شم نه وکړم. بیا د ته داسې لارې چا کتلې چې بیخي هغه وویروي، هغه نه ډېرې پیسې ترلاسه کړي او یا بل 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 خبرې. نو دا بیچارهګان همیشه، خصوصا هغه کسان چې بیا تعلیم نه درلوده، هغوی ډېر زیات ځورول کېده په دغه سیمه راجیو کې. حتی حقوق بشر په نامه چې هغسې یو مرجع و، هغه په خپله د خشونت مرکز و، هغوی هغه همکاران یا ته یو بل ته خشونت درلوده او د هغوی حقونه تامین نه و. کوم حقونه چې دوی مثلا خپل غږ پورته کوو په دنیا کې چې حقوق بشر دی او دا دی او هغه دی، نه په ولایاتو کې نه په مرکز کې هیڅ هیڅ کوم خاص خدمت یې ونه کړ، اما بیا هم دغه موجودیت بد نه و. خو اوس چې داسې مراجع نه لرو چې عدالت ته باید دوی یو لاره ولري، یو د امید یو دروازه وي، دا اوس نشته. دا ډېره سخته ده. یو ټولنه کې هغه وخت عدالت تامین کېدای شي چې داسې مراجع باید وجود ولري چې دوی وکولی شي چې خپل حقونه ترلاسه کړي، ځکه بغیر د هغه نه ښځه خو ډېره ضعیفه موجوده ده. او بیا په دې ټولنه کې خو هر څوک ملامتوي، هیڅ داسې څوک نه لري چې هغه نه باید دفاع وکړي، هغه حتی په کورنۍ کې هغه پلویان نه لري، حتی په خپل خسرانو کې په خپل پلرګنۍ کې، نو هغه نه باید څوک دفاع وکړي.
ډېره مننه.
قوانین باید وضع شوي او کار وشي ور باندې چې دوی د مسؤلیت احساس کړی ول کړه د نورو دنیا کې چې د کلکار شوی دی.
مننه غلی امیل زبرت تاسو تر ځما او ردونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اوري د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس تی روانه ده اوس هم یو اوریدونکو را سره دی ول بدوی راوخلو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
که خور جان تاسو ته سلامون بشیر جان خور تاسو سلامونه ملمنو ته سلامونه خصوصا دغه به خور یو خور دغه ته سلامونه نو میرا سیر کړو خیل صاحب دغه دغه خواجه د میرا شو وضاحت هم ورکي نو ډیره شایسته موضوع راوړی د ډیره شایسته موضوع راوړی د زکه میرا شې دی یو داسې اهم نسبی علم رسول صلی الله علیه و صحابه وسلم ورته ویلی دی میراث هغه څه دی خدای پروردګاری عالم جل جلاله میراث په قران عظیم شان کې معلوم کړی دی د شجو د فاره او رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث مبارکه کې معلوم کړی دی او اجماع امت همدارنګه پر دوه باندې ټوله باندې قائل ده چې میراث د شجو حق دی باید خپل حق زنانه شجو ته ورورسي خو متأسفانه چې نن زموږ بعضی کسان د دې میراث څخه چې د خوندو د میراث څخه چې دی غافل دي محروم دي حتی الکه خوندو چې اشاره ورته وکړه په بعضی مواردو کې هغه چې کڅوک میراث نه واخلي بیا غوړونه واغه پلارګرنه یا خپل خور پرېږدنه مطلقانه خو
ډیره مننه چې تاسو مشتاز او ستاسو نظر مو واخستي اغلی خو غنی استاس خبابل پښتنه وکمه ک تاسو په دې برخه کې مشته څو خبري وکي کله چې شذي شاقه کارونه کوي پمځکو کې کارونه کوي په ډیرې مواردو کې خو دې دغه حق نه لري چې پر خپل نوم باندې مځکه ولري تاسو په نظر باندې دغه څومره لوی ستونزه ده شذي ولی باید دغه حق ولري چې دوی وغواړي مځکه و پیری پر خپل نوم باندې باید دوی ځای جایداد هم ولر لایسي
ورنه او غره کومه چې تاسو د اسلام ته وګورئ په هغه وخت کې اولین خبره چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ایمان او دغه بیبي وا بیبي خدیجه چې خپل تجارت لرلو او خپل مثلا د خپل پیسو مدیریت کولو یعنی په دې معنی چې هغه وخت مخه کولای شو چې ملکیت واخلي او ولري او اوس هم خځه کولای شي تاسو خبره کې چې د خپل مثلا یا خپل مشوري اتا د خپل د مهر مقابل کې مثلا کوم شي چې میک اپ مقابل کې مهر دې په هغه څه وندا کوي چې ځان د کور خپل ځان د کوي چې تجارت نن ته برابر کی یا پری دا خځه چې په ټوله کې کار کوي شاکه کاوت نه کوي ټول ورځ مثلا دوی لګې دي سره تر مخه پورې ستړي ستومانه کارونه کوي او به مثلا چې پیسې کله لاسته راځي نو پاره باندې نارینه یعنی نارینه مدیریت کوي او خپل روزمره مشکلات په حل کوي خځه ته د بشارګان ته په کل اطراف کې یو ډول کالي مرور سي کېږي زیاته دا یو ډول جامې نور دا څه ضروري شې او یعنی پیسې خځه ته نه ورته ویدو چې موږ زحمت شو سره وباسي خپل په کل اطراف کې د حالت بدله دي چې مثلا هغه وخت کې به خوښنار دي کار کېدل نو ول زل په دې کله کې چې اخلي بوتونه سرګردانه وي په خښاوه کې او په لاره غوښ نارو په لاولو کې وبیا به چې کله اپین شو دا سړی شاته واچلو بیا په خرته ور وي خوسته وي یو جوړ جامې کې نه راولې کنه یعنی سرګردانی هغه ډوړې په خاولو د قانون ته ډوړې ورکولو انده ټول زحمت وي خو ځستلو نو دا چې اوس کوګر موږ د نورستان په ساحه کې نارینه په کول کې ناسې خځې وزي د باندې ټوک کار نه کوي تیر شاخه کار نه کوي او زه فکر کوم چې شاید د پیسو مسله به راځي به مدیریت نارینه کوي خځو ته حق نه ورکوي او برعکس یعنی خځې د حق لري چې خپل ملکیت ولري او یعنی او دغه مدیریت کې او دغه پیسو نه ګټه واخلي متاسفانه دغه شی په افغانستان کې یعنی ډیر زیات کم دی ما ډیر د خځې د بل ما په مختلفو ادارو کې کار کړی مثلا یعنی معلومه مې شروع کړی تر وکالت پورې مختلفو ادارو کې کار کړی دی مستې خورکې په کوشر په کمیشن باندې انتخاب مونول غشي د دې خبرې ورشي وي زه هم ته دوم خو بیا هم د کوشر کمیشن په وخت کې شونځې کارمند او مثلا ولایت ته کار کول او ننګر هاته نورستان ته لغمان ته او کونړه دې کوم ډیر د قضایې له لې چې مونږ یعنی کول شو د خو سره ډیر زیات کوم کوکو نو یان دا قضایي به متقبه ولې په هم قضایي ورګان کې چې مثلا
ځینی موارد که تاسو یاد کړئ چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مرسته د شذو سره کړې وي ځکه چې ډیری خلک داس فکر کوي چې دا کمیسیون یوازې د نوم د پاره او ډیر لکه عملی کارونه نه کول زموږ اوریدونکو هم تاسو اوریدل چې دوی زنګ راوي او عمومي خبري شروع کړي یعنی موږ ته کیسه ونه کړي چې دوی سره کوم مثالونه دي که تاسو په دغه برخه کې معلومات ورکړئ ام اوریدونکو ته
ګوره یو خو هغه مثالونه دي چې موږ وایو مثلا کله ښځه په کور کې تاو تخلال سره مخ کېدله یا مثلا هغه فزیکي لحاظ ول کېدله ټکول کېدله هغه باندې کمیشن ته به شکایت کول یا چا مثلا د میراث په حق مثلا هغې به شکایت لرلو ورنه وایي میراث نه ورکول یا په کونډه وه نه به شي کول چې د خپل لورونو نه خپل حق والي نو یا مثلا کړی وه هیڅ وینه ورکول ګر چې یعنی د پلار په مخکې چې اولاد مړ شي خو بیا هم خو سره د دې حق لري خو بیا هم یعنی دی تکلیف وه دی په عذاب والي ورونو به د دې حق قاس کړی وو د دې تر څنګ ډېر څه موارد لرل یو مورد زما خیدیږي چې ما یو چا سره کومک وکړې یو وړه ماشومه وه یو چا سره یې درس ویلو هغه سړی شپېته کلن وو دا ماشومه څوارلس کلنه پنځلس کلنه وه هغه سړي د فتن دا واپې وکړه چې بس دا یې ماته را کړې ده حق نه حق دا واپې وکړه باوجود دې چې یعنی موږ ته په سیمه کې ډېر نږدې وو یعنی مګر ما وکولی شو چې بیا ښځې حق والمه او ښځه یعنی هغه سړي هم چا خبره خلاصه شي او لاړ شي خپل خواښه یې فامیل چا ته ورکړي اوس ډېر ښه ژوند لري او ډېر ارامه ده یو ځوان سړي ته یې ورکړله یعنې دوه کاله یو نیم کال به شرګان نورګان پروګرام اوس غلی وو حقونه حق شدی ماته را کړې ده داواس یې کړې وه ډېر زورور وو خلک له غریب وو دغه څه ډېرې ښځې راغلي چې نه شي کولی مثلا خپل حق واخلي او تر هغې چې اورګان وي د دوی شاته څوک ولاړ نه وي هلته موږ چې څو ولسوال سره خبرې کول کله به چې ولسوال به هم د سړي په طرفداري خبرې کولې خوندانې مې سره خبرې کول هغې به هم د سړي په طرفداري خبرې کولې ځکه سړي ډېر زیات امکانات لري پیسې مصرفوي امکانات لري منډې رامنډې وي رسوخت لري روابط مثلا نسبت ښځو ته ډېر زیات دي او ښځو بېچارهګانو چې دغسې نهادونه هم نه وي چې دونه ملاتړ وکړي دوی لپاره ډېره سخته ده هر څه وګوره دا د حقوق بشر کمیسیون یعنی د ښځو قضایه خو ننګرهار کې ډېر زیاتې تعقیب کړي یعنی زه ولله غاړه باندې کوم زه خدای شپارس کاله پارلمان کې مو مخکې پنځه ورځې کارمند او مالیدلي وو او دا وروسته ډېر قضایه تعقیب ولې همدارقم د خپل د ښځو وزارت کې هیڅ شی هم نه کولو او یو مرجع وه چې ښځې یعنی زړور ذاتي ورته خپل شکایت به ورته راوړلو په ریاستونو کې مثلا ولایت کې چې کوم ریاستونه دوه فعال وو همدارقم مثلا نور نهادونه وو یعنی یو ښځه که چېرته مشکل لرلو دوی ورته یو مدافع وکیل ورته یعنی مفت ورته وو چې ورته کار وکړي منډه ورته وکړي منډه ورته وکړي او همدارقم کارونه په محکمه کې تعقیبېدل په سلام علیکم تعقیبېدل چې ورسره ظلم ونه شي د دوی لپاره خاص محاکم جوړ شو چې مثلا سره یعنی توپیری چلند نشي و صحیح ده چې دوی چې موږ فرمان صادر کړی دی فرمان به صادر کړی وي دا چې دا فرمان څومره عملي ده اوس دا ډېره جالبه ده یعنی ښځه به اوس په دې شرایط کې څه فکر کوي چې دا به زړور ووځي دا به لاړ شي محکمې ته به خپله ریجه ورکړي اول دا خو چې هلته لاړ شي دې سره به څه رقم چلند کېږي یعنی د دې په وړاندې دا به توپیری چلند سره کېږي ځکه د قانون په وړاندې همیشه په افغانستان کې دوګونه چلند د ښځو سره شوی دی خو د هغې نه وروسته دا ښځه محکمې ته ځي آیا دا بېرته به خپل کور بیل کې ځای لري آیا دا به داسې مرجې لري چې دینه بیا ما ګوره دا شلټرونه ډېر زیات بدنام وو خلکو ډېر زیات خبرې کولې مګر یو ځای وو یوه ښځه چې نسبت د دین چې لاړ شي د سړک سره پاتې شي د شپې لاړ شي د شپې د پولیسو سره پاتې شي لاړ شي د شپې بل ځای پاتې شي د هغې نه هغه شلټر ورته ډېر امن هلته اکثر د ښځې یعنی ښځو ساتلې به ته یعنی زه خپله قسم درته کوم د چا ته مشکل پیدا شوی په کابل کې د سهار تر مازدیګر پسې وګرځېدم ما خپل هغه شلټر نه شو پیدا کول چې دا خپل ماکل وګورم چې د دې مشکل د ستونزه څه ده یعنی زه وکیل او ما نه شو پیدا کولی هغه دومره په امن کې وي او د باندې یو خو د سارا خبرې دي اوس دین چې ښځه لاړ شي د شپې یو چا و یو څه وکړه تاسو کوم پروګرام چې ښځه هلته شپې د پولیس سره ولاړ غوړي په عزت ته بوتله صحیح دی چې خلک ډېر بانموس خلک وي ښځه په عزت بوځي مګر بېرته د ټولنې کې به د هغې نکاح څه رقم وي چې ښځه شپه د پولیس سره پاتې شي د باندې یا پوسټه کې پاتې شي نو هغه نه کېدی وه من کور یو هلته لاړ شي او دا ورته ډېر ښه یعنی په اخر نتیجه هم ده چې هغه نهادونه چې د ښځو ملاتړ وکړي ورته ډېر زیات ضرور دي
ډېره مننه اغلی خوګرنی اغلی فیضان ستاسو څخه به پوښتنه وکم فکر کوم چې بله ستاسو څخه پوښتنه کوم په تاسو په واوریدل چې زموږ میلمنو هم اشاره ورته وکړله په ځینو مواردو کې داسې کېږي چې په یو او بل باندې د شذو د میراث حق یا هم د مهر حق خوړل کیږي چې دغه بیرته هم د دې نارینه خپلوان دغه کار کوي او کله چې خپلوان په ټولنه کې دا ډول چلند کوي نو بیا به نور خلک څه غوښونی سي پر شذو باندې ستاسو په نظر څه ډول یو اصلاح ته په ټولنه کې اړتیا ده چې باید دغه کار د دې کار مخه ونیول سي
مننه ګرانه البته
دغه اصلاحات خو یو د مهر او میراث دی د اوس یو مرواج شوی دی چې عنعنوي کلتور او رسم رواج په ځان ته څوک هغه چې اسلامي هغه څنګه چې ښځو ته حقوق ورکړل شوی دی الله پاک هغه چې حقونه ښځو ته نه ورکول کېږي نو دې دپاره اوس ټولنه وایي چې اسلامي عمارت دی باید د ښځو دپاره د ښځو چې مهر او په میراث کې باید ډېر جدي شي هغه فرمانونه چې امیرالمؤمنین ورکړي دي هغه څومره پلي شوی دی د هغې هېڅ معلومات نشته دی یو خور خپل ستونزې دپاره هېڅ محکمې او څارنوالي ته تللی نه شي نو هغه څنګه د خپل حق نه دفاع کولی شي حال دا چې الله پاک ښځو ته په قرآن کې خپل حقوق ورکړی دی مهر ورکړی دی میراث ورکړی د خاوند نه مهر میراث ورکړ شوی دی نو چې ښځو ته اوس یو دغه دی چې خورکۍ وویل چې په نورستان کښې شاقه کار شاق کارونه په ټول ځای کې کېږي نورستان کښې هم کېږي چې لرې پروت سیمه ولایت دی نو یو اندازه هغه کجاوې چې ښځو په شا کولې هغوی ځینې ځینې ولسوالیو کښې دی ښځو مې واغستل ویل تاسو سړک په سر شاقه کار مه کوئ نو چون د دې دا معنا نه دی چې زموږ خور د شاقه کار نه خلاصه شوله او دې ته مهر ورکړی شو نه هماغه خورکۍ اوس هم هماغه پټي کښې په خپل وخت سره شاقه کار کوي دی قانې کوي سقاوي کوي لروي کوي ښځې ته هغسې حق نه ورکول کېږي چې هغې ته مخاون مزدوري وکړي او بې ته را شي چې دا ستا حق دی او دا دلته خرچه دی ستا نفقه ستا خوراک او ستا پوشاک ټول زما په سر دی نو یوازې نورستان هم نه دی چې بهتر معلوم دی چې په خوګیانو او شینوارو کښې دغسې د ښځو حقونه تر پښو لاندې دي او خصوصا په پښتنیزو ولایتو کښې ښځو ته خو بالکل داسې د خور ته په دې سترګه نه ګوري کله چې مهر او میراث ورنه واغستل شوله چې ته زما خور یې نو دې دپاره اوس چې دوی وایي اسلامي عمارت دی باید یو غټ کمپاین وشي علماو ته خبر ورکړل شي ملا امامانو ته خبر ورکړل شي دغسې په محاکمو کښې د ښځو دپاره یو ځای وټاکل شي هلته ښځېنه ښځه د ښځې په درد باندې ښه پوهېږي لکه څنګه چې خورکۍ ملالې خور وویل چې شلتر او داسې نرشته چې ښځې ډېر بدنامې کړلې ډېر د ښځو غږ په صحیح توګه نه اورېدل کېده ښځو ته هماغسې چې څنګه خور ښځه وایي هماغسې دوی خپل مرجې ته نه رس
اغلی امیل مننه چې تاسو بیا هم راغلاست یو تخنیکی ستونزه رامسته سو چې د میلمنو سره زموږ اړیکه لباینه ولاړه خو ستاسو څخه به زما پوښتنه دغه وي چې ستاسو په نظر باندې کله چې ښځې په تر دې ډول فشار لاندې کېږي چې یعنی دا بد کار دی که دوی د میراث حق وغواړي نو بیا دوی هغه خپل حق و خپل ورور او پلار او یا نارینه خپلوانو ته اوربخشي ستاسو په نظر باندې ولې ښځې باید دغه کار ونه کړي او ولې باید ښځې په اقتصادي توګه باندې پر خپلو پښو باندې ولاړې وي
رښتیا هم په ډېری یعنی تقریبا څه ووایم 80% مېرمنې همدا دي چې د هغوی خفګان نه شي زغملی او خپل حق نه تېرېږي سره له دې چې په خپله په فقر کې په ډېر نیستۍ او نادارۍ کې ژوند کوي خو دې دپاره چې دغه اړیکې خرابې نه شي خو دا هم زه فکر کوم چې دغه مظلومیت هم محکوم دی او دغه ظالم هم محکوم دی دا دواړه او په دې حالت کې چې یو جلې مېرمنه په خپله یو دسمایه ونه لري او خصوصا په لرې پرتو سیمو کښې په اطراف خو زیاتر د دوی هغه میراث کښې هغه دارایي همغه ځمکه ده او ځمکه هغه څه دی چې که د دې برخه په کښې وي تر ډېره وخته پورې دا د امکاناتو خاونده کېږي او د احتیاجۍ نه وځي او په کور او په هغه کښې یا د اقل یو حیثیت اعتبار پیدا کوي مګر متاسفانه چې دوی د هر څه نه تېرېږي چې ودرې زما کورنۍ زما نه خفه نه شي زما ورونه په راتلونکي کښې ما خپل ونه ګڼي نو هغه نه ښه دی چې زه خپل حق نه تېر شم خو زه فکر کوم چې دغه حرکت هم د دوی ناسم دی ځکه هغه ته باید قناعت ورکړ شي چې دا خو زما حق دی او که زه باید واخلم ځکه حق اخیستل کېږي ورکول کېږي نه زیاتره وخت کښې ډېر رسېدلي خلک ډېر تعلیم یافته خلک په همدې میراث په سر ډېر کورنۍ هغه خپل اتفاق او خپل هغه اړیکې چې لري مینه محبت په کورنۍ کښې هغه له منځه وړي په دې خاطر او زه فکر کوم چې دا کار باید ونه شي دوی باید ومني چې دا د دوی حق دی په خپله باید پیش قدم شي او یو خپل خور ته پاره باید ښه وګڼي چې د حق وي او دا
آرام او ساو بسیا ژوند ولري خپل د اولادو سره. او هغه وخت یو میرمنه د ډیر ظلم زور نه او د تاوتریخوال نه ژغورل کیږي چې دی پخپله په تولید کې سهم ولري، پخپله آمد ولري، پخپله یو څه لاسته راوړنه ولري. که اوس هم دغه په اطرافو کې حتی ښځې د ډېر کمو امکاناتو نه استفاده کوي، مثلا یو څو دانې چرګان ساتي، هغه چې کله دغه هګۍ خرڅوي په نور باندې د کور د اضافه ضرورت نه، ته فکر وکړه چې دومره د خوشحالۍ احساس کوي. او یا دا که څه ګنډي دا خپل لاسي صنایع باندې دي علاقمند ډېر زیات دي او په دې خپل وختونه تېروي، او دا که خرڅېږي او لاسته راوړنه لري دونه دا د خوشحالۍ احساس کوي. نو په میراث کې همداسې دی، کله چې دا ورسره وي دا په خپل ژوند کې ډاډمن وي او د خپل اولادو لپاره فکر کوي، خپل نور ژوند لپاره فکر کوي. اما فکر او بیچارګي داسې شی دی چې هغه کمزوری کوي، د هغه جرأت له لاسه ورکوي. خو هیله منیم چې ډېر کار وشي په دې اکله.
ډېره مننه غلی امیل، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوس هم یو بل اوریدونکی را سره دی، اول به اوریدونکی راوخم، بیا به غلی فیضان ستاسو خبره چې په نیمه کې قطع سوه ستاسو خبره وروسته واورم. اول به اوریدونکی راوخلو، مهرباني وکړئ. آزادي رادیو ده،
سلام علیکم. سلام علیکم نیکلی تاسو اوریدونکو ته وایم، زه اسمت الله افغانیار یم، د هلمند ولایت نه مې اړیکه نیولې.
افغانیار صاحب، مننه چې تاسو زنګ را وهلې دی. په دې برخه کې که تاسو زموږ سره خپل نظر شریک کړئ چې کله د میراث د حق خبره سي، شته خپل میراث وورونو او پلرونو نارینه خپلوانو ته وربخشي، دوی ولې باید دغه فشار احساس نه کړي تاسو په نظر؟
مننه چې تاسو ډېر ښایسته او خموزه پر زموږ انتخاب کړئ. نو درته ورشتم په دغه برخه کې زموږ مشرکې جهات مخصوص په دې موارد کې دوی اړ استل کېږي او ته ویل کېږي چې اکرو راو بښي ته چې اک دوی وکړي اک واخلي، نو بیا د خېږي هغه اورونه سره مدیا چیریا د پردی دښمنانو په چیر دا چې چلند سره کوي، هغه خپل وی عادت او دا ټول سره کوي. نو خدای دې وکړي چې دا مسئله ته ډېر په دغه څه په اړه ته دا خبره چې د تحقیق وړ ده، د امارت اسلامي پراتګ سره دا چې یو څه پرمختګ ډېر په ښه راغلی دی، ډېر
او تاسو په نظر باندې کله چې شدي شکایت وکي د دغه څخه کورنۍ ورسره، یعنی چپیږي نه ورسره، یعنی دوی ورسره بیا هم هغه عادي اړیکې ساتي کیا؟
نه، چې کله خپل حق ورباندې واخلي نو بیا هغه اړیکې ورسره شکوي، هغه د دوستۍ اړیکې پر دښمنۍ پر اړیکو اوري، بالکل یو بد چلند سره کوي.
یعنی دا د شوتو ته پاره یو شی پایلې بیا هم نه لري، کته هم دوی خپل دغه حق تر لاسه کی په محکمه کې، لکه تاسو چې ویل د طالبانو په محکمو کې دوی د حق تر لاسه هم کړی، خو بیا هم د کورنۍ د خاص خور سره ش چلند نه کیږي.
بالکل دی، کورنۍ د خوانه نو څه کیږي چې هغه کورنۍ هغه د دې د وړونو د پلار او هغه چا څخه چې دوی اکټ لا کړی وي، هغه کورنۍ بیا بد چلنګ وسره کوي. او دا خپل کورنۍ کوم کورنۍ کې چې دوی وسی ځاګه نو طبي خبره د چا غي بد چلنګ وسره کوي، خوشاله بي خو هغه البته هغه کورنۍ بیا د دښمنۍ سره پالې دا چې یو بد سلوک او چلنګ وسره کوي.
ډیر مننه افغانیار صاحب. بله، ډیر مننه چې تاسو موږ سره خپل نظر شریک کړئ. په دې اړه باندې تاسو د خبرو په مورید باندې به د ملمنو سره هم خبرې کوو. غلی فیضان، تاسو مخکې په دې اړه باندې خبرې کولې چې د فکرونو اصلاح څومره مهمه ده په یو ټولنه کې چې د شذو حقونه پر ځای سي، دغه خبرې ک تاسو خپل خبرو ته دوام ورکول غواړئ؟ مهرباني.
البته د ټولنې اصلاح ډیر زیات مهم دی، کله چې فکري تغییرات رانشي نو هغه ټولنه هیڅکله اصلاحات ته نه راځي. همیشه نخذو مهر او میراث چې د زموږ راج برځولې دی چې دا صرف د پلار حق دی او د ورونو حق دی میراث د ورونو حق دی او مهر چې د پلار حق دی نو الله پاک خپل نوم په قران کې ویلي دی چې خزه د پاته میراث ورته خزه د مهر ورکړي دلته کله چې ولور هم زیات اخلي د خزه تر زده باندې چې ستا پلار مانه دومره ولور واغسته او پلار یې ښه پیسهدار ښه دولتدار دی خو چې لور ته ډېر زیات ورکړي هغه زکات ورته ورکوي او دا نه ورکړي چې ته زما په کور کې حق لرې ته زما لورې یا زما خورې که چېرته خور ورنه وغواړي یا لور ورنه وغواړي په ډېر کمه سترګه هغه لور ته کتل کېږي چې وګوره ته دومره بې حیا وې چې زما د کورن د کور نه داسې میراث واخیستل او یعنې جلاوالی راځي که محکمه جوړېږي که څارنوالي جوړېږي هغه کورنۍ تاوتریخوالی په خپل ځای باندې پاتې کېږي زمونږ هدف دا دی چې قرآن مهر ورکړل شي میراث ورکړل شي خو څنګه کورنۍ تاوتریخوالی منځته رانه شي خو ښځه داسې ده چې یو ضعیف ده او کمزورې ده د هغوی د حق اخیستلو لپاره باید ډېر لارې ورته وټاکل شي دوی ته آګاهي ورکړل شي دوی ته پوهه ورکړل شي که چېرته امارات اسلامي دی دوی وایي چې موږ فرمانونه صادر کړي دي باید په مساجدو په منابرو کې دغه بیانونه ورکړل شي ښځو ته مهر ورکړي میراث ورکړي تر څو د بل چا د خور په خوله د لور په خوله باندې هغه میراث وانخیستل شي چې هغه علما هغه مشران هغه مولای امامان هغه ښځو چارو وزارت په امر بالمعروف باندې تبادله کړې ده امر بالمعروف غړي باید هغه ښځو ته د هغې حق ورکړل شي چې دا د دې حق دی نو دغسې کارونه هېڅ تر اوسه پورې نه دي شوي چې یوازې په فرمان باندې لیکېږي په قضا او څارنوار کې باید خوندي وجود ولري چې د ښځو د حقوق ته قایل وي او ښځه د ښځې په درد او په دغه باندې ډېر ښه پوهېږي نو دا مسایل هم تر اوسه پورې نه شته ښځه همېشه شاقهکاره ده یوازې په یو ولایت کې شاقهکارینه په ټولو لرې پرتو سیمو کې لرې پرتو ولایتو کې قسمه قسم رواجونو سره هغه ښکېل ده چې یا کورنۍ تاوتریخوال هم د رواجونو سره تړل شوی دی که د مهر نه اخیستل دی هم د رواجونو سره تړل شوی که میراث نه اخیستل دی هم جهالت او دا شی ډېر دی چې اسلامي آګاهي ورته نه لري چې دا زموږ کور دا حق لري
شه مننه ډیره اغلی فیضان اغلی خو ګرنی تاس خبل پښتنه کوم تاس واوریدل چې اغلی فیضان هم یادونه وکړه چې واز د فرمان لاره دا خبر حل کیدای نه سی باید په عملی توګه باندې د شذو د حقونو په برخه کې کار وسی تاس څخه زما پښتنه دغه د کستاس په یاد وي د طالبانو حکومت چې په لمړی کې رامست سو د طالبانو مشر هبت الله خونزاده یو اعلامیه یا یو فرمان صادر کړ په دې فرمان کې د حق مهر ترڅنګ د شذو د میراث پر حق باندې هم ټینګار کړی او دا هم ویلی و چې باید کوندې شذې دغه حق ولري چې دوی غواړي واده وکړي کنه او د خپل خوشي واده باید وکړای شي نه دا چې د دوی د کورنۍ نارینه چې د مړه میړه خپلوان یې په زوره باندې د ځان سره واده کړي خو ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې دا فرمانونه آیا ستاسو په نظر باندې کافي دي که نور هم څه کول غواړي داسې ادارې باید رامنځته سي چې د ښځو دپاره مشخص وي چې هلته ښځې وکړای سي چې ورسي اول خبر خو دغه ده چې افغانستان یو سنتي ټولنه ده کله چې یو ښځه دغه جرأت کوي چې باید لاړه سي شکایت وکړي هلته دغه محکمو کې طالبان نارینه ورته ناست وي او دوی نسکواله چالت مراجعه وکړي د همدې بیره څخه چې بیرته په خپلوانو ته پلاس ورکول سی دغه بیره د دوی په زړه کې وی بل خبر دغه د چپټولنه کې ورته په شنه زربان نسې کتل نه کتل کیږي تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړي کپلندو ته کوراته وست
سم خبره ده کله چې طالبان وی چې مثلا موږ فرمان صادر کړی دی امیر مومنو فرمان صادر کړو په وایلو کې زما یاد دی وو هم د مهر پاکلو او هم د جبر د ودونو پاکلو چې په زور جبر وکړل نه کېږي نو که دوی یو بیرباني وکړي او امر ورکړي چې په د افغانستان په څلور د شولایتونو کې څومره ښځه خپل د میراث حق واغوستو دي په نظام کې یو دویم څومره کونډې مثلا چې په زور نکاح کې دی لورونو یا د مېړه د تره زامنو یا هغه نورو مثلا رشته دارانو چې په زور نکاح کولی دوی وکولی شي چې په خپله خوښه دویمه نکاح وکړي او یم که نه غواړي چې نکاح وکړي چې په زوره نکاح نشي. زمونږ افغانان اکثرا چې کونډ شي ماته ډېر زیات دسې یعنی درک دی د ډېرو خلکو په دې خپلو خپلوانو کې په دې کلي کورو کلي کې په ولایت کې په ما کلینک کې چې ښځه کونډه شي تک اولاد مون لري هغه به نه غواړي چې بل واده وکړي. مګر متاسفانه په زور او په جبر باندې بې ودیږي په زور نکاح کېږي یا دې ور نکاح کوي که ولو که دغه شپې مثلا زیاتلس کالو وي دولس کالو وي اویا کالو وي ور وي هغه نکاح کوي وي چې دا زمونږ کونډه ده. نو دی دې مونږ ته داسې ارقام راکړي چې څومره کونډې یا په خپله خوښه کېناستي بېرته ودونه ونه کړه او یا که وکړه په خپله خوښه وکړه په زور چا نکاح نه کړي. دا دې ځواب ګورې په دوی کار وکړي چې دوی په دې هر زنګي او په کابل کې یو یو فاميلي محکمه جوړه کړي د دې ترڅنګ چې مثلا د دوه مفتي کې کېني قاضیانې خزینه وي. موږ ډېر ښه قاضیان لرو ډېر با تجربه قاضیان موږ لرو یعنی د دوی د یو یو قاضي په کې وي او مثلا د رقم خزینه کار کوونکي په کې وي ځکه د ښځې د درد نه ښځه خپېږي. نو که دې ښځه ورځي یو خو به زړور ورځي بل بېرته که راځي نارینه ته به چا سره چې داوا ده غوته په لاس نه ورکوي لږ به په امن کې وي او که زی هلته به خپل شکایت صحیح رسوي شکایت ته به رسیدګي کېږي یعنې دوګونه چلن به د قانون په وړاندې دې سره نه کېږي. نو که د دوی چې فامیلي محکمې ولري یا دغسې ارګانونه ولري چې ښځې حمایت کړي او د موږ ګورو اوس دغه د نهي منکر وزارت ته ګورې دغه وزارت کې اوس ښځینه کارکوونکي کار کوي که نه دغه په لاس کښې دوره ده د پیون لرګی دی په ښار کښې ښځې وایي
جوړېږي. یو د اونیز خبرونی نور بس دی وخت هم پای تر سیج لغ پول ملمنو څخه مننه کوم. تر بیا مو پر خدای سپارم.
چلا یم